آغاق رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدر من اوریدن کو السلام علیکم سهار من یک مرغه هله د چروغ جوړ او خوشحال اوسی ز شافی سردارم دا وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دی چې دلته په واشنگټن کې د ماخستن نه نیمه بجې کیږي تاسو په مکرې د خبرونو لندېسته د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د یمن په اړه د دواړو خواو مذاکراتو نتیجه ورنکړه د هغه امریکایي خور ضابط محاکمه ځنډېدلې ده چې د ګواتانامو څخه د طالبانو د قیدیانو په بدل کې خوشې سوی و او په بغداد کې پرون د موټر بم په څو مرګانیو چاودنو کې اته شپېته کسان وژل سوي دي. قدرمنو اوریدونکو، نن چهارشنبه ده، د 1315 کال د ساور د میاشتې 9 ده چې د 2016 کال د می د میاشتې 13 کیږي. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته لومړی رپورټ لرو چې په اسلام آباد کې د امریکا، افغانستان، چین او پاکستان د سفیرانو د څلور اړخیزو مذاکراتو لړۍ نن له سره پیلیږي. یو طبي مطلب د زیکا د ویروس په اړه لرو او یو مرکه د څیړونکي احمد ضیا وحدت سره د اقلیم د بدلون په باره کې ده. هیله ده چې خبرونه تر پایه واوري. خو اوس په پوره خبرونه زه شافی سردار تاسو ته واورم. په یمن کې حکومت د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د سولې د خبرو څخه د احتجاج په توګه د باندې ووتل او په ملګرو ملتونو باندې یې تور لګولی دی چې د حوثي یاغیانو ته د ګټې رسولو کوشش کوي. د یمن د بهرنیو چارو وزیر عبدالمالک دغه خبرې د وخت خرابوالی وبوله. هغه وویل چې حوثي یاغیان چې په قدرت کې برخه ولري، خو د امنیتي شورا دا خبره څرګنده کړې ده چې یوازې د قدرت ویشل نه، بلکې په ډیرو مسایلو خبرې پکار دي. د بهرنیو چارو وزیر په حوثیه نو تور ولګوي چې په یمن کې د اوربان څخه سرغړونه کړې ده او د سولې د خبرو څخه بې ځایه استفاده کول غواړي. حوثیه غیانو د خبرو د ځنډېدلو په هکله لا تر اوسه کومه تبصره نه ده کړې. د امریکا د پوځي بریکډال نظامي محاکمه د فبروري د میاشتې پورې وځنډېده. بریکډال چې 10 دی او د اګست په میاشت کې یې پوځي محاکمه پیل سوه، په هغه باندې په 2009 کال کې په افغانستان کې د پوځي اډې څخه د باندې د وتلو تور لګېدلی دی. د محکمې قاضي د محکمې ته د شپږو میاشتو وخت ورکړ چې د هغه د دوسیې په هکله پوره قانوني معلومات راټول کړي. طالبانو هغه د اډې څخه د وتلو څخه وروسته ونیو. هغه په 2014 کال کې د څو طالب بندیانو د ازادولو په بدل کې خوش سوی و. د عراق په پایتخت بغداد کې په څو چاودنو کې لږ تر لږه 18 کسان وژل سوي او د سلو څخه زیات نور ژوبل سوي دي. په لومړۍ چاودنې کې یوې مېرمنې په ځان پورې تړلي بمونه د بغداد د الشباب په سیمه کې وچول او 18 تنه یې ووژل. په دې سیمه کې اکثره شیعهګان اوسیږي. په چاودنې کې 70 تنه ژوبل سوي هم دي. لومړنۍ تحقیقات ښیي چې دا چاودنه یوې مېرمنې کړې ده. د اسلامي دولت یا داعش ډلې د دې برید د کولو ادعا کړې ده. بله چاودنه د بغداد د الرشید په سیمه کې سوې. 6 کسان پکې وژل سوي او 20 نور ژوبل سوي دي. او درېمه چاودنه چې ځانمرګ برید و، بیا د صدر په شرط کې په شیعهګانو سوي. په دې چاودنه کې 9 تنه وژل سوي او 20 نور ژوبل سوي دي. تر اوسه هیڅ ډلې د دغو بریدونو د کولو ادعا نه ده کړې. په داسې حال کې چې په مقدنیه کې د سیاسي او اقتصادي بحران لمنه ورځ په ورځ پراخیږي، له کارپوهانو سره دا ویره راپیدا سوې ده چې روسیه له موقع څخه په استفاده کوشش کوي چې په مقدنیه کې خپل سیاسي او نظامي نفوذ زیات کړي. پام وکړي په واشنگټن کې د امریکا غږ د تلویزیون د خبریال رپورټ ته چې سید سلیمان شاه تاسو در اوروي.
د مقدونی د امنیتی چارواکو لخوا په پټه توګه د حکومت د سیاسي مخالفانو د تلیفونونو د ثبتولو د رسوایی په نتیجه کې هغه هیواد د یو ډیر بد سیاسي بحران سره مخامخ شو او د سه شنبې په ورځ په سلګونو زرو خلکو د حکومت په ضد په پایتخت کې احتجاجي مظاهرې وکړې. خلکو د مقدونی حکومت مشران په پراخ پیمانه رشوت خورۍ، اختلاس او اداري فساد تورن کړی دی. په عین وخت کې روسیا چې په مقدونیه کې ډېر زیات نفوذ لري، کوښښ کوي چې د سیاسي انتشار او ګډوډۍ نه په استفاده د خپل اثر او نفوذ لمنه نور هم پراخه کړي. کله چې د پاناما پیپرز د خپرېدو په نتیجه کې څرګنده شوه چې جمهور رئیس جورجی ایوانوف شخصا پر رشوت خورۍ او خارجي بانکونو کې د پیسو په ذخیره کولو کې لاس لري، سږکال په پسرلي کې بیا د مقدونیه خلک راپاڅېدل او احتجاجونه یې پیل کړل. د روسیې او بالقان د چارو کارپوه ډانیل سرور په دې اړه وایي، مسکو لګیا دی زیار باسي چې خپل نفوذ په دغه سیمه کې پراخه کړي، ځکه چې ناټو هم په بالقان او نورو اروپایي ملکونو کې د خپل نفوذ د پراخولو په لټه کې ده. روسیا کوشش کوي چې د ناټو د پراختیا مخه په هر شکل چې ممکن وي ونیسي.
خبرونه ته دوام ورکوو. نن د امریکا د جمهوری ریاست د مخام لپاره د ګوندي انتخاباتو په لړ کې په کنټاکي او اوریګن ایالتونو کې د دیموکرات ګوند د دوه کاندیدانو هیلری کلینټن او برنی سندرز ترمنځ مقابله کیږي. د ورستوي رپورټونو سره سم د کنټاکي په ایالت کې 2% رای شمیرل سوي دي او د دواړو کاندیدانو ترمنځ مقابله سخت روانه ده. هیلری کلینټن 46.4 او برنی سندرز 46.6 رای ترلاسه کړي دي. د اوریګن په ایالت کې رای شمیرل نیته درې ساعته وخت پاتې دی. د پاکستان د لومړي وزیر د ملي امنیت مشاور ناصر جنجوا د سې شنبې په ورځ وویل چې پاکستان او افغانستان له سختو ستونزو او کړاوونو سره مخامخ دي او باید په ګډه کار وکړي. ښاغلی جنجوا وویل، سره له دې چې هیواد په ځینو مسایلو کې له افغانستان سره د نظر اختلاف لري، خو دواړه هیوادونه ګډ نظر لري. او په وینا کې پرون د سې شنبې په ورځ د نړۍ قدرتمن هیوادونه د سوریې د جګړې په مسالې باندې سره موافقت ونه رسیدل. د سوریې د حکومت مخالف ډلې ویلي دي چې هغوی به تر هغې پورې خبرې بیرته پیل نه کړي چې په سوریه کې وضعیت بهتره نسی. په وینا کې هغه وخت خبرې د ناامیدۍ سره مخامخ سوي دي چې د سوریې د حکومت مخالفو او پلویانو ډلو ترمنځ په خبرو کې کومه نتیجه ورنه کړه سوه. دغه دواړو ډلو په سوریه کې اوربند تجمنتیا څرګنده کړې ده.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو سو اوریدل. درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو په خبرونه کې مو اوریدل، نن د چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د امریکا، افغانستان، چین او پاکستان د سفیرانو په کچه د څلور اخیزو مذاکراتو لړۍ له سره پیلېږي. د افغانستان حکومت وایي په دې غونډه کې به ټولې هغه ژمنې وارزول سي چې غوړو هیوادونو په تیرو څلور اړخیزو غونډو کې کړي وې. په دې اړه نور جزئیات له کابله د خبریال ممتاز بهیر په رپورټ کې واوري.
له شاوخوا درې میاشتنی ځنډ وروسته ټاکل شوې چې سبا په اسلام آباد کې د امریکا، افغانستان، چین او پاکستان د سفیرانو په کچه د څلور اړخیزو مذاکراتو لړۍ بیا له سره پیل شي. د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی امریکا غږ ته وویل، په دې غونډه کې به غړي هیوادونه یوازې د سولې په اړه نه بلکې په مختلفو مسایلو بحث وکړي. هغه ویل دا غونډه چې ټاکل شوې په اسلام آباد کې وشي، د څلور اړخیزې غونډې د غړو هیوادونو د سفیرانو په حد کې ده. خو د افغانستان حکومت ټینګار په دې دی چې د پاکستان دولت په خپلو هغو ژمنو عمل وکړي چې په څلور اړخیزې غونډې کې یې کړې وې، د خپلو ژمنو له مخې عملي ګامونه پورته کړي. په اوسني وضعیت کې د افغانستان حکومت د سولې د ټینګښت په برخه کې بین الافغاني خبرې زیاتې ګټورې ګڼي. د سلور اړخیزو مذاکراتو وروستۍ غونډه چې د تیر کال د هوت میاشتې په سلورمه نیټه په کابل کې جوړه شوې وه، پکې د غونډې ګډونوالو پریکړه کړې وه چې د پاکستان په کوربتوب به د روان میلادي کال د مارچ میاشتې په لومړیو کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د مخامخ مذاکراتو لومړی دور پیل شي. خو طالبانو د یو بیان په خپرولو په دې خبرو کې له ګډون ډډه وکړه. دغه راز په دې غونډه کې پریکړه شوې وه چې سلور واړه هیوادونه په ځانګړې توګه پاکستان به د هغو ډلو پر وړاندې چې د سولې خبرو ته غاړه نه ایږدي جدي اقدامات وکړي. خو د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز د افغان حکومت د دې غوښتنې په ځواب کې ویلي وو چې هیواد یې په خپل خوره کې د افغان وسلوالو طالبانو پر وړاندې پوځي عملیات نه کوي. له هغې وروسته افغان حکومت ګواښ وکړ که چیرې پاکستان په خپلو ژمنو عمل ونه کړي، افغانستان به د دغه هیواد په وړاندې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته شکایت وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وزارت د ویان مرستيال خیر الله آزاد امریکا غټول د اسلام آباد په غونډه کې به ټول هغه ژمنې ورزول شي چې په تیرو سلور اړخیزو غونډو کې د غړو هیوادونو لخوا شوې وي. هغه ول سومره په هغه هوکړو عمل شوی چې په تیرو سلور غونډو کې شوې وي. سلور هیوادونو په خپل ژمنو عمل وکړ کونه کړ دا په دې غونډه کې ارزول کیږي. خو زموږ له نظر تر ټولو مهمه مسله دا ده چې په تیرو سلور غونډو کې په دې سلا شوی و چې د هغه ډلو پر وړاندې چې د سولې له خبرو سره مخالفت کوي له هغه سره بغړ او پریکند چلند کیږي. اوس چې موږ له هغه سره پریکند چلند کوو زموږ د نور شریکان په دې بهیر کې له موږ سره څه کوي تر اوسه یې څه کړي او له دې وروسته څه کوي. خاغلی آزاد ویل لا هم افغانستان پر خپل پخوانی دریز ولاړ دی او د هغه ډلو پر وړاندې د جدي اقداماتو په ترسره کولو ټینګار کوي چې پر وینای د سولې خبرو ته نه حاضرېږي. دا چې د دې مذاکرات ول سره پیلې دل بد افغانستان لپاره څه ګټه ولري په دې اړه د سیاسي چارو سیړونکو جاوید غفور وویل افغان حکومت به وکول شي چې لک تر لګه د امریکا او چین قناعت ترلاسه کړي چې د سلور اړخیزو مذاکراتو له هوکړې سره سمې په خپل ژمنو عمل کړي او د امریکا او چین پام به دې ته راواړوي چې پر پاکستان هم فشار راوړي او یو عملی اقدام ته اړ باسي.
کچیرته چین او امریکا په پاکستان د زړه فشار راوړي د غوښتنه منل کیږي د هغې نه خو بل هیڅ صورت پاکستان دې ته آماده نه دی چې هغه ابزار چې د دوی د ګټو د خوندیتوب لپاره دوی رامنځته کړي دوی دې په ضد عملیات وکړي. نو زه فکر کوم که د دې هیوادونو فشار وي نو کیدلی شي چې پاکستان د افغان وسلوال طالبانو پر ضد عملیات وکړي.
د سلور اړخیزو مذاکراتو لړۍ په داسې حال کې د سلورو هیوادونو د سفیرانو په کچه بیا پیلېږي چې د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله چین ته د خپل سفر پر مهال د هغه هیواد له چارواکو غوښتي چې پر پاکستان فشار راولي تر څو پر خپلو ژمنو عمل وکړي. خو له دې مخکې د افغانستان ولسمشر د دغه هیواد ملي شورا ته د وینا پر مهال ویلي وو له پاکستان څخه دا تمه نه لري چې وسلوال طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. د روغتیا نړیوالې ټولنې مشره مارګریت چان وایي د زیکا وایروس او نورې عاجلې ناروغۍ به د دغې ټولنې د کلنۍ غونډې چې بله هفته په جنیو کې کیږي په سر کې وي. خبریال لیزا شلاین په دې باره کې له جنیو څخه رپورټ رالېږلی دی.
د ډبلیو ایچ او رئیس وایي څومره چې زیات د زیکا وایروس په باره کې په خاصه توګه په میاندوارو ښځو باندې د دغې ناروغۍ تاثیر معلومیږي په هماغه اندازه باندې اندېښنې زیاتوي. د زیکا وایروس نه اوس په 950 هیوادونو کې خپرېږي، په دوی کې برازیل هم شامل دی. دغه هیواد د اوړي د لوبو کوربه دی. په داسې حال کې چې برازیل د دغې ساري ناروغۍ په څیرمه جبهه کې ده، خو ډاکټر چان وای ډبلیو ایچ او دغو لوبو ته په سفر کولو باندې د بندیز لګولو ملاتړ نه کوي، لیکن ډاکټر چان د احتیاط سپارښتنه کوي په خاصه توګه امیندوارو ښځو ته چې که دغه وایروس ورباندې اغیزه وکړي نو کله چې ماشومان یې وزېږېږي نو هغوی به بیا معیوب وي. ډاکټر چان خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
pregnant women should avoid traveling to these places who are reporting a local infection. Another important point is men who travel to these countries
امیدوار خزه باید هغو ځایونو ته له سفر کولو نه ځانونه وساتي چې محلي ساري ناروغي ورباندې اغیزه کوي. بل مهمه خبره د نارینه و ده چې دغو هیوادونو ته سفر کوي چې په دې کې د اولمپیک لوبې هم شامل دي، کله چې دوی بیرته خپلو کورونو ته راستانه شي نو دوی باید په جنسي ارتباط کې له احتیاط نه کار واخلي، په خاصه توګه که د دوی میرمنې امیندواره وي. نو دوی ته پکار ده چې د امیندوارۍ په ټوله دوره کې باید کانډوم نه کار واخلي. چان وایي په لویدیځ افریقا کې د ایبولا له ساري ناروغۍ نه باید درس واخیستلی شي، مګر د دې لپاره چې د زیکا په شان د ساري ناروغیو په مخنیوي کې له دغو درسونو نه ښه کار اخیستل شوی وي. نو چان وایي ډبلیو ایچ او به له دغې غونډې نه د بودیجې د زیاتوالي غوښتنه وکړي چې د راتلونکو دوه کلونو لپاره 160 میلیونه ډالر ورته پکار دي. د ډبلیو ایچ او مشر امریکا غږ ته وویل ډېرې ساري او غیر ساري ناروغۍ د ذات اندېښنې وړ دي او په دغه غونډه کې به د روغتیا په شپږ اویا موضوعاتو باندې خبرې وشي. توقع ده چې دا به ډېره ستره غونډه وي او د ډبلیو ایچ او د 149 غړو هیوادونو نه تقریبا 3000 استازي په دغه غونډه کې ګډون کوي. دا وای یو لستر اندېښنو نه د میندو مړینه ده. ډاکټر چان بیا وای
وی سټیل سی کلوز ټو 300,000 وومن ډای ان نیسسرلی گیوینګ برث ان پور کانټریز اباوت 1 ان 60
مونږ لا تر اوسه وینو چې تقریبا 300,000 میندې د اولاد د زیږیدنې په وخت کې مري. په نسمنو هیوادونو کې و په شپېتو خوځو کې د اولاد د زیږیدنې په وخت کې مري. په داسې حال کې چې په شتمنو هیوادونو کې و په 4900 خوځو کې مري. دا ستره ناانډولي ده. چان وای ځوان کسان باید په جنسي لحاظ ګټورې روغتیا ته لار ولري، نو ځکه دوی د دې قابلیت لري چې د جنسي او د رهنمای خانواده داسې پلان انتخاب کړي چې د دوی لپاره مناسب.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو. قدرمن اوریدونکو، یو تازه راپور چې د نړیوال بانک اقتصاد پوهانو د اقلیم د بدلون د ناوړو اقتصادي اثراتو په اړه خبر کړی دی، پکې ویل شوی دی چې 2050 میلادي کال یعنی 1409 هجری شمسي کال پورې به د هند او چین په شمول آسیایي ملکونه، منځني ختیځ او د افریقا د نیمې وچې د زیاترو هیوادونو اوبه کمې سي چې اقتصاد او زراعت به یې زیات تاوان ورته واوړي. موږ پر افغانستان باندې د اقلیم د بدلون د منفي اغیزو په اړه په واشنگتن کې د افغانستان د اقتصادي چارو د څیړونکو احمد ضیا وحدت سره غږیدلیو. پامکړی مرکیت،
تاسو کوم ته دا ویو چې په افغانستان باندې به د اقلیم د بدلون دغه منفي اغیزې په بو او د زراعت په سکتور باندې څومره ناوړه اغیزه وکړي؟
ډیره مهمه موضوع ده. د اقلیم د تبدیلیدو سره واقعا چې د حرارت په درجه باندې او د اوبو په ذخایرو باندې ډیر منفي اغیزې لري. فعلا که وګورو د افغانستان د اقتصادي جوړښت ته که وګورو، زیاتره د افغانستان اقتصاد په زراعت باندې تکیه لري.
بله.
او په عین حال کې مو صنعت غواړي چې په پښو باندې ودرېږي، نو په داسې اقتصاد کې چې هغه اکثریت یې په اوبو باندې ولاړ ده، کله چې اقلیم بدلیږي او د اوبو د کمښت سره دا بالاخره خپله منفي تاثیر په زراعت باندې لري چې هغه کوم زراعتي حاصلات چې دي هغه کمیږي، چې حتی په هغه روزانه مصرف د غذا چې دی د عامه خلکو دپاره دا کمیږي، او هغه کوم صادرات چې موږ د میوې او یا د مختلف انواع د نباتاتو لرو دغه کمیږي، چې دا په طور دمون باندې افغانستان ته د فقر د لحاظ نه یو ضربه ورته رسیږي، خلک نور هم فقیر کیږي، د دولت بودیجه چې د کوم صادرات شمول لرو هغه هم زیان ویني. دا په غټه کچه باندې ده، انفرادي او د هر فرد په اساس کوو، یا مثلا د منطقې په اساس کوو، د کلی په سطح باندې. زمونږ زیاتره کلی چې دي ټول په زراعت باندې ولاړ دي. نو کله چې اقلیم بدلیږي او اوبو سره کمیږي، موږ په مخکې کالو کې کتلي وو، شل دېرش کالو مخکې کله به چې وچکالي راغلله، خلک به ډېر سخت مشکلات سره مخامخ شول. حتی بعض خلک به ماجر شول او بعض خلکو به بعض ځایو کې حتی دغه د ناامني چې ده دغه برته ورته زیاته شوه. اوسني اقتصادي راپورونه ښیي چې دغه دواړه مهم نتایج دي د اقلیم د تبدیلیدو.
احمد ضیا وحدت صاحب، که تاسو موږ ته دا خبره وکړي چې د اقلیم د بدلون د نقصان ناوړه عواقب به د افغانستان د چاپیریال لپاره څومره وي؟
د اقلیم بدلیدو او اولی دا په اقلیم بدلیدو په دوه قسمه باندې رامنځته کیږي. یو خدای چې یا د کوم د حرارت درجه شدي او د کوم موسمونه چې د هغه اصلي دوران نه تیری، یا داسې چې کله کله هغه وچکالي د وخت راشي، یا خدای چې کله کله باران زښت ډېر شي، سیلابونه ورسره راځي. نو که موږ وګورو د اقلیم تبدیلیدل همدا هغه ده، یا وچکالي ورسره بې ځایه راځي، یا ورسره سیلابونه ډېر راځي. ځکه په افغانستان باندې سیلابونه هم ډېر راشي ورته توان لري، خصوصا زراعتي مځکه ده، او کله که وچکالي هم راشي نو د افغانستان چاپیریال چې دی په دواړو حالتو کې مشکلات رامنځته کیږي. او د ټولو نه مهمه دا ده چې کله چې د اقلیم تبدیل شي
بله
د انفرادي سطح باندې خلکو لپاره هغه عادي او به ورته کمیږي. مثلا د څکلو اوبه نشته د افغانستان 50% خلک چې دي پاک اوبو ته لاسرسی نه لري. نو کله چې د اقلیم نور هم وخیم شي بلاخره نتیجه دې ته رسیږي چې کېدای شي د افغانستان زیاتره اکثره د پاره د عادي اوبه د څکلو چې پاکې دي دغه ورته کم شي.
تاسو که زمونږ اوریدونکو ته په دې باب معلومات ورکړي د افغانستان حکومت په دې اړه څه کولی شي چې دغه طبي مصیبت او آفت منفی اغیزې کمې کړي محدودې کړي؟
ډېر مهم سوال دی او دا دغه راپور چې بانک جهانی دی تولید کړو دې هغه اصلي برخه هم دغه وه چې دولتونه باید حکومتونه باید څه وکړي په دې کې په کومو ځایو کې چې د اوبو غیر مؤثره استفاده ده هغه باید دغه لپاره پالیسیانه جوړ کړل شي تر څو چې اوبه په تاسو په مؤثر توګه باندې استفاده شي.
بله
موږ ډېر ضرورت لرو اوبو ته هغه ځای ته اوبه باید وقف شي. په صنعت کې کوم ځای کې چې موږ د اوبو د پکول او هغه ته باید وقف شي او د انرژي په سکتور کې د انرژي د تولید لپاره وقف شي. ویل شم چې د افغانستان دغه کلی چې دی په دغه ځای کې موږ د اوبو توزیع چې د هغه د کلیوالي په سطح باندې ښه نورمونه ورته لرو چې اوبه څنګه توزیع شي.
بله
مهمه دا ده چې د بندو اوبه څنګه توزیع کیږي د کانالو اوبه څنګه توزیع کیږي. د دې لپاره دولت باید ډېر واضح پالیسی ولري چې اوبه په هغه ډېر په مؤثره توګه باندې توزیع شي تر څو چې موږ په هر قطره ارزښت باندې مثلا ارزښت لاس ته راوړو او اوبه راوګرځوي د صنعت لپاره ځکه چې په صنعت کې دغه پیسو مالیات ډېر دی. افغانستان فعلا دغه نوي بندونه چې ورسره جوړیږي په دې کې د کولای شي چې همدغه سي اغاز دی څنګه دغه اوبه په غاټه کښه باندې د سرنګ توزیع کې د خلکو لپاره د عادي خلکو لپاره مهمه ده چې د اوبو د ناوړ استفادې نه جلوګیری وکړي تر څو چې په راپور کې دام لیدل شوی دی چې په خاورونه کې د زیاتره اوبو بې ځای ځي ساتل داسې موضوع ده چې په دې کې حکومت او خلک باید لاس یو بل ته ورکړي تر څو چې خپل هوادو رشد وساتي.
ډېر مننه تاسو نه احمد ضیا صاحب.
اله کوم
پولیو یا د ماشومانو د غزندوم په سرلنه عمومي کمپاین د ثور له وشتمنه د افغانستان په څلور د شولایتونو کې فایل شوه چې د ثور تر دې شمه به دوام ولري. د 15 کلنو نه کم عمر ماشومانو ته مو د پولیو ضد واکسین ساتل ورکړي او د دې مرز نه وژغوري.
Thank you.
زړه پامج مر زما وګورا زیګر زما واخل لګ خبر زما مذهبي پرواسنا را کړو گزار تاسنا مذهبي پرواسنا را کړو گزار تاسنا خل ګل رنگین می شول سترګي سپید می زید زیګر وین می پتیغ د جاپاسنا را کړو گزار تاسنا پتیغ د جاپاسنا را کړو گزار تاسنا خایا گناہ زما سہویا خطا زما یا ظلم تادا زما نو بیارا کڑا سزا سنا راکڑو گزارتا سنا بیارا کڑا سزا سنا راکڑو گزارتا سنا گل گل رنگین می شلسترگی
قدر منوردن کو د خبرونی په پای کې تاسو پام کړئ لاندو خبرونه ته په یمن کې حکومت د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سولې د خبرو څخه د احتجاج په توګه د باندې ووتل او په ملګرو ملتونو باندې تور لګولې دي چې حوثي یاغیانو ته د ګټې رسولو کوشش کوي د یمن د بهرنیو چارو وزیر عبدالملک دغه خبرې د وخت خرابوالی وبلل هغه وویل چې حوثیان غواړي چې په قدرت کې برخه ولري په ویانا کې پرون د سه شنبې په ورځ د نړۍ قدرتمن هیوادونه د سوریې د جګړې په مسلې باندې سره موافقه ته ونه رسېدل د سوریې د حکومت مخالفې ډلې ویلي دي چې هغوی به تر هغه پورې خبرې بیرته پیل نه کړي چې په سوریه کې وضعیت بهتره نه سي په ویانا کې هغه وخت خبرې د ناامیدۍ سره مخامخ شوې چې د سوریې د حکومت مخالفو او پلویانو ډلو ترمنځ په خبرو کې کومه نتیجه ورنه کړه سوه دغه دواړو ډلو په سوریه کې اوربند ته ژمنتیا څرګنده کړې وه نن د امریکا د جمهوری ریاست د مقام لپاره د ګوندي انتخاباتو په لړ کې په کنتاکی او اوریګان ایالتونو کې د دیموکرات ګوند د دوو کاندیدانو هیلری کلینټن او برنی سندرز ترمنځ مقابله کیږي د وروستیو رپورټونو سره سم د کنتاکی په ایالت کې دوه شپېته فیصد رایې شمیرل سوي دي او د دواړو کاندیدانو ترمنځ مقابله سخت روانه ده هیلری کلینټن 46.6 او برنی سندرز 46.6 رایې ترلاسه کړې دي د اوریګان په ایالت کې رایې شمیرنې ته درې ساعته وخت پاتې دی د عراق په پایتخت بغداد کې په څو چاودنو کې لږ تر لږه 18 کسان وژل سوي او د سلو څخه زیات ژوبل سوي دي او د امریکا پوځي بریکډال نظامی محکمه د فبرې د میاشتې پورې ځنډېدلې ده او بریکډال چې 10 کلن دی او د اګست په میاشت کې یې پوځي محکمه پیل سوه په هغه باندې په 2009 کال کې په افغانستان کې د پوځي اډې څخه د باندې د وتلو تور لګېدلی دی قدر من اوریدونکو د خبرونه په پای کې پام کړئ د افغانستان د سو شارونو د هوا حالات ته چې د سنتیګراف په حساب یې تاسو ته واورو په کابل کې نن اسمان بشین وی د تودوخه لوړه درجه دی چې تاسو ورنه په کندهار کې به هم نن اسمان شین وی د تودوخه لوړه درجه یو څلويشت چې ته دوه ویشت په هرات او جلال آباد کې به هم نن اسمان شین وی د تودوخه لوړه درجه په هرات کې درو دی او په جلال آباد کې یو څلويشت په غزنی او خوست کې به هم نن اسمان شین وي، په هلمند او فراه کې به هم نن اسمان شین وي، او په کندوز کې به نن اسمان ځای ځای اوریت وي. درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنی پښتو خپرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېده. تاسو ټول پر خدای سپارو. خدای امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ چې اوس دغه خپرونه پیلېږي.